ته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو او د طالبانو لبیا ځلې واک مریدو وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او نوړې بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د امریکا لوټلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سشن په پورس په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. په پام کې دا چې د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ یو غونډه د طالبان سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا بلوف د لړم په 13 خبري ژانس ویلي وو چې د غونډې ته طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. هغه دلیل نو ویلي د طالبان حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل د غونډې ته روسیې سره په دوړخیزو تعامل منفي اغیزه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر با د بریټ په پایله کې شپږ کسان وژل دي. د پولیس افسر رب نواز خان نن سهار ویل چې په لکی مروت لوسوالی سیمه کې د حمله هغه مهال شو چې پولیسو په سیمه کې د قسمی په حال کې و. بریټ کوون کې په دې خبره لې شوې دي د دې حمله مسولیت تر اوسه کمیټه نه دی منلې. ټاکل شوی دا چې د ناټو غړو هیوادونه به د پولند غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړ کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې د روسیې لخوا د اوکراین پر لور د توغندول شي دوه توغول شوی توغندي د پولند په خاور لګېدلې د دوه کسانې وژلې دي. رویټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه نه دي یاد کړي راپور کړي چې دا غونډه د ناټو د تړون د څلورم ماده په اساس جوړیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ته د 13 میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات وخت دي. تمه ده چې دا لوی مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. دا مرسته داسې مهال لنیږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پوځ پرون پر اوکراین ګڼ راکټونه وتوغول. د توغندي د اوکراین په څو سیمو کې د انرژي پر تاسو لګېدلې چې په نتیجه کې په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې تیاره خوره شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د خزو به برخه کېدل د دې لامل سوی چې ډیری خزي د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلی سي.
خانمایي که روی زمینا کار میکنن من حیث کارګر اینا
که همیرمنی چیری کارگر رو پا صفت بزمکو که کار کوی ورو ورو لدی سر آشناکیگی چل دی کخت او موادو سغت سنگ پیسی پلاس رو بی.
پیابل راپور که باوری چی د کابل په لویدیز کې پولیسوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای وختي ده.
پولیسوخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو خو هغلته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې روغتون ته مو انتقال کړلې.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپله لدس خبرې واورو.
دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کونسلنګ یا د مشاورت ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا د زیګاب ګولۍ ما خوړلې روز مره تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 میلی ګرام ایندی به مې اخیسته دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ولې جاړې لورې څه خبره ده؟
ولې جاړې لورې چا خو باندې وهلې؟
نه وهلې نه ما کاش کې وهلې وای.
نو بیا ولې جاړې؟
پیغورې راکه.
څه شي پیغورې درکه؟
د پلار پیغورې راکه.
څه شي؟ د پلار پیغورې درکه؟
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډیری خزي د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمیر ښځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سوې او ځینو ښځو د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل سوې چې د نشه یي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشه موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشه موادو د اغیز په اړه چمتو سوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې سوي چې د نشه موادو د کاروبار په بیلابیلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشه موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوي به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي، چې له دې جملې څخه یو هم د نشه موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشه موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشه موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره د ښځو د هیروینو جوړولو په ګډون د نشه موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشه موادو د قاچاقو ډلې ته د نور خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشه موادو له دې نه و قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتو یې ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشه موادو قاچاق اسانه سوی دی، ځکه د هیواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نشته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تراشه کوي چې بدن ته یې لاس ور وړي. موږ وغوښتل چې د نشه موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشه موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه سوه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان نظر ولرو. د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشه موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي.
خانمایی که روی زمینا کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کېږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیښیږي هغه د الک او انجلۍ ترمنځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشه موادو قاچاق کوونکو او محتاجینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشه موادو د قاچاقو شک نه ورباندې کېږي په یو ډول ځان سره ولري.
شک نمیره کې نه قاچاق کننده باشه، اینا رو به خود به یک نحوی نگاه میکنه.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشه موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلی و چې د نشه موادو د قاچاقو په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تېر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشه موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو په دې 900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینهوو تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکاري څو معتادې ښځې له پولیسو څخه راایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خته لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکي له معتادو ښځو سره لاس وګری واندي. دا هغه معتادې ښځې دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تېروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یوه معتاده ښځه چې عمر یې له 15-40 کلونو ترمنځ اټکل کېږي او نوم یې نښی وایي څو ځله یې نشه پرېښي، خو بېرته معتاده شوې ده. تر پل سوخته لاندې زرګونه معتادین اوسېږي. په دوی کې یو 4 نفری کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن لخپل دو بچیانو سره تریو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت په کتو سره معتادین راټولوي او بیا د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومان 150 بستریز مرکز دی چې د محل 22 ماشومان او 9 څلوېښت ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونۍ کې لازم ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یو برخه عادي شوي او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړی دي.
کارمندای ما به جمعوری هفته دو روز در
زمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادین و راتولوله لپاره پولیس وخته او نور ورزو که نور سیمو تیزی ده ناروغان و ده جاز پاره بایدوائیم چه هم خپل ناروغان ده بسترکی دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم زمو صاحبی تیم لپلان سرسم صاحی تیزی او ناروغان راتولوله.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 14,000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودو له تاړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو ډیروال ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لګ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپی په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو، روغتیایی او اجتماعي کارکونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یو داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوی په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت په بالو چې د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم او دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي او د تداوی په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحی کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو له څه ډول پیغامونو سره مخ شوي یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي؟
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوی دي. په مجموع کې له اولی ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري، وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي، او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي، او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشي مادو ساحه ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته سي په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده، او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادي باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی، او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکټران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې روزل شوي ډاکټران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکټرانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یو ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي، او تر ډاکټرانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یو ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی، او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشي مادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی، او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی، او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم، او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم، او د ډاکټرانو او صحي کارکونکو لاسرسي ته مساعد کم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکټرانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي، او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوي نه تنها ډاکټرانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی، ترڅو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي، او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز ما پا گده میلو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غاره چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟ دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی په خيخه او وروسته د زیګاب په نوم نشئی ګولې موتات شو. دی وایي چې د ورځې مې سل ګولې هم خوړلې دي. خالد جاتوی چې د نشې په نتیجه کې مې دکان، ټیلر، موټر، ځمکه او هر څه له لاسه ورکړل. دا چې خالد ولی او څنګه موتات شو دا به خپله د دل خولې واورو.
په خپل زور مې نه پیدلم، ماته مې د خپل زور گیچ نه معلوم. ما به چې د مزدوري کوله چې سنکاری به مې کوله چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلمه چې امکان به نه وو هغه به ما جیګه کړه. خپل فکر مې ډېر سالمه وو چې یو خبر به دې وکړه سل کاله به چغې کې وتلې دېره مې نه وتله. خپل ځان حاکم وم، دوست مې پیژانده، دښمن مې پیژانده. اوس چې په نشه راغلی یم هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازو ضعیفه شوي، هموغنه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغه نه د ژوند نه بیزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، مونږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه مونږه جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اوه کاله مخکې شیشه وهله، شیشه مې همداسې د ونډیوال سره زد وکړه، هغه قمار کوه، ما هغه د قمار نه قسم وکړه، ما د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اوه کاله شو. بیا دغه زیکب ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به راکولې. ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي؟ چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلی شوم، پکې شاته نه شوم تلی. تقریبا یو کال کېږي چې زیکب خورم. نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرام ایندی به مې اخیسته دی. په مغه یو ځای بورته کېناستم، نوی واړې اصل واړه به مې خوړې، حرکت به مې پیوک. ما سکه ویلې چې زه په یو مست اس پورې م، خو نه په یو بیا عقل خره باندې بس پورې م، چې به غورځولم لاس به م را باندې ماته، ور میګ به م را باندې ماته، ملا به م را باندې ماته. خو زه په ځان نه پیدلم. ګولۍ به چې نه وي د ما حالت به ډېر وخیم و، ډېر به خراب و. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولی. د مونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې، هغه مې خرڅې کړلې. بیا څه کم یو دوه بیسپی، کم یو جرب اتلس بیسپی شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې وه، هغه مې خرڅه کړه. د سیمځه کې راغلی چې بیسپه مې درې لکه هم خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې بیسپه مې 50,000 هم خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې یو لک څلوي. په ارزان قیمت کې مې 15 کاله په پکتیا مارکیټ کې دکانداري کړې. 15 کاله مې ټیلر درلود، د مزار لاین مې چلولای، یو وخت کې مې ټوډي و تورخم لاین مې چلو، موټر هم خرڅ شو، دکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم قدم بده خاطره ده. اوس بده خاطره ده چې د 300 سړی ده چې چې قواری ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم. هغه ماته کیبلم نسی وهیم، میرمن یا خور یا مور هغه راته یادې نه دی، نه بده خاطره شته.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې لسکلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پښتنه جنې کوي چې ولی زاړي. دا وایي چې گاونډي انجلې د پلار پیغور راکړ. لدې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قار کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې گاونډي انجلې نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاڑی لوری، چاخو با نی وحلی؟
نا وحلی نی ما، کاشکی وحل وای.
نو بیا ولی جاڑی؟
پیغور راک.
چیشی پیغور درک؟
ده پلار پیغور راک.
چیشی؟ ده پلار پیغور درک؟ سنگه پیغور؟
لوری، تدل تا راش، ده چیشی پیغور درک؟
بس پلارا، پخت نیم کوار، او رسمی ده خال ده.
ولوری تو خو می لک پوکا، هر ورځ دی څنګه حال دی؟
لار دی خوای لوری، سم خبر وکا، د څه شي په اوري درک؟
وای له اخه ده پټه دی لور راغلا.
خیر دی لوری، ما جړا انجونې خو هر څه وای.
ول به جړا ما نه څه پټه دی لور راته وای، او څه دی شر ما بو کو سکه نشه مته ری دلای.
لوری هی سن دیخ نه مکوا، بیا به نه درته وای.
تو خر ابرز رتا وای چی به بین نظر تا وای تا تو استاد لاسا کدا بولر دس کولای و تو مل متن جو دستا پی خورا کولای.
خیر دی لوری، دا خبر نورا پریگ دا. څوک پلار ته داسې خبرې نه کوي. نجونې تل جګړې سره کوي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. څه دا خبره او څه بل خبره
خزه دوریا رښتیا وای دا ټول زما د لاسو خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډری لور ونه وای دا دایته به ووینه
نو څه کوي اوس دې ماشومانو سره معلومه یې
زه چاره کوم یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره ته نور څه کوي
وسړیا پلاو درته غوړوم په دې وړه خبره ځان له خلکو سره ما اخته کوه ماشومان خو تل جګړې سره کوي خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی باید د دې درد علاج وشي
څنګه علاج اوس ماشومان وهې
نه ماشومان والے وا پر ما دې د لیوانی ګمان کړای
نو څه کوي
ته به وینې چې څه کوم زه نو ولاړم
وسړیا چیرې ولاړې خبره اوره
بابا چیرې زه موږ چاته پرې دې
بیا به خبر شي چې چیرې زما څه کوم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه
دا د کیناستم
خور ورکه خدای دې خیر کی سم مشکل لري
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کیږي چې عملیم
د څه شي عملیه
پودرز کاو
ها نو اوس دې څه نیت کړه
ڈاکٹر صاحب اوس غوړم چې دا عمل پرې کړم
نو دا خود ډیر خنیت کړی دی
ما ویل که تاسو مرسته را سره وکړی او دا ستاسو د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړی
په دواړو سترګو باندې بستری کو زموږ خو دغه وظیفه ده
ډاکټر صاحب کور مو ودان
ها اوس دا راته وایه چې خپل غواړي نشه پرې دی او کبل چا مجبوره کړی
بس ډاکټر صاحب د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي
زه پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه زوروره
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوو خو ما باک نه کوو ځکه ورسره عادت شوی وم خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي وایي هغه ده د پوډرې لور راغله
خیر دی خیر دی مه ژاړه علاج دې کېږي بېرته به د پخوا په شان روغ شې د خیره
ډاکټر صاحب زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب د خدای په لحاظ
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدي علاج یې نور هم اسانه شو موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو ګل غوندې به جوړ شي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان شفق وزرت خيجم